ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ واشنگتن ڈی سی نا تاسو زمگا یو ساته خبری خبرونه په ټی وی باندې ګورئ. هم د دې خبرونه قربانی وګ مجالوان او لاول هم تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې کوم مهم رپورټونه دي د هغې لنډه خلاصه.
د امریکا پوځ تایید کړی ده چې د افغانستان په کونړ ولایت کې 13 میاشت په هوایی بمباری کې د القاعده مشر فاروق القحطانی وژل دي.
او میډیایي رپورټونه وايي ترکیه کې د ازادي وینا په اړه نړیوالې اندېښنې راپورته کولو په تور یو عدالت د اپوزیشن جمهوریت ورځپاڼې څخه کارکونکي او د جرنالستانو گرفتارولو امر جاری کړی.
او په امریکا کې صدارتي ټاکنو کې صرف درې ورځې پاتې دي. د چارواکو لخوا د امریکا په دریو نیویارک، ټیکساس او ورجینیا ایالتونو کې د ترخګره پیښې ویرې څرګند کړې شوې دي.
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه مرکې زمونږ د دې یو ساعته خبري خبرونه کې به تاسو سره وړاندې کوو. موږ سره ملګري اوسئ. لاول هم وزو خپل لومړني رپورټر اخته.
د امریکا فوج لخوا تایید شوې ده چې د افغانستان په شمال ختیځ برخو کې د القاعده ډلې د پاره مشر فاروق القحطانی په بمباری کې 13 میاشت فوج وجلې دي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د دفاع وزارت وایان پیټر کوک ویلي دي چې نوموړی د افغانستان په کونړ ولایت کې د اکتوبر په 28 نیټه وجلې دي او د زیاته کړې ده چې دا بریدونه ښایي امریکا د ترخګرو پر ضد عملیاتو کې سنجیده ده او په ګرده نړۍ کې د ترخګرو شبکې د ختمون لپاره د دوی ژمنې لا هم کلکې دي. د دغې ترڅنګ نوموړي دا هم ویلي دي چې په کونړ ولایت کې هم په دغه ورځ بمباری کې دي د القاعده یو بل مشر بلال العتیبي هم د وژل کېدو امکانات دي، ځکه چې په دغه بمباری کې د ده د وژل کېدو او یا د جوبل کېدو یا د بچ کېدو په حق لبانې کوم تفصیل بیا دي ته نه دی ترلاسه شوی. په افغانستان کې د القاعده دغه د مشرانو وجنې په نږدېو کې د طالبانو سره په نښتو کې هم د طالبانو یو شمېر مشرانو د وجلو خبرې مخې ته راغلي دي. بلخوا پاکستان هم په افغانستان کې طالبانو باندې دړکه کړې ده. که چېرې دوی په افغانستان کې د روغې عمل ته پاکستان نه راولي نو دوی به د پاکستان څخه دغه طالبان وباسي او په افغانستان کې راتلونکو کې به دغه تازه پرمختیاوي کم بدلون راولي یا به د دغې کم ښه یا بد اثرات وي. په دغې باندې مونږ د ډیوه رادیو خبریال پیر زبیر شاه څخه څو شېبې وړاندې د څېړنه کړې ده، د هغې نه متپوسونه کړي دي. نو راځئ چې دغه مرکې ته یو واري بیا غوږ شو.
جی دې کې خو دا دی چې کوم تاسو د هغه تایید خبر وکړه چې دوه کسان یا کې خو یو کنفرم شوی دی چې کوم القاعده دی شمال مشرق کے افغانستان مشر تیرے میاست پنکھ کڑے اطلاعات چمر شوے دے خوص چکم امریکی دفاع وزارت تے اگر کنفرم کڑے دے نو دا یو غٹ اگر پدے دے چے دا کس مہم ہو او دے ندا سکھکاری چے القاعدہ اس کمزور شوی دا دے نمخ کی ہم دوی مرگون شوی دی اسامہ بن لادن نیولے شوی دے مر شو خود سره سره دام کاری چې القاعده اوس هم په افغانستان کې شته او داسې کسان چې کوم ډېر مهم دي هغه اوس هم هلته مشته دي، اسپیشلی په دا کونړ په علاقه کې چې دلته دي د پاکستاني ترهګر لکه لشکرې طیبه سره ملګري دي او په دې علاقې کې دي. نو یو خدا شیخ کاری چې دا خبر هم ده چې دوی ټارګټ شو خو سره سره دام کاری چې کسان اوس هم شته. 15 کاله دا جنگ چې شروع دی په افغانستان کې دې باوجود دا کسان اوسه پورې موجود دي او عملیات کوي. او نور چې کوم دې امن خبره ده نو کې خو څنګه تاسو چې پاکستان د لکې ورکړې دي خو په کار ده چې پاکستان داسې د لکې ورکړې وي یا کسان نیولې وي چې کوم خبرو ته نه کېدي او هغوی افغان حکومت ته حواله کړې وي. خو دلته خو پاکستان دا کوشش ته چې کوم افغانستان مستقبل دی یا افغانستان مستقبل حق له خبرې چې پاکستان کردار خامخای او یو اهم کردار یې پکې او دین علاوه د امخاري چې پاکستان او افغان طالبانو هغه یو بل سره مینا او هغه تعلق دومره نه دی پاتې دواړه په یو بل باندې ضرورت دی هغه وجنه یو بل سپورټ کوي او کدا ضرورت نه وي نو دی یو بل سره مست نه کوله او دا ښکاری چې دین دام ثابتېږي چې افغانستان کې اوس حالات بدل دي افغانستان کې اوس نور ګروپونه هم دي چې کوم افغان طالبانو همرا مهمه دي نو اوس موږ پورې امن خبره ده اوس پورې خو لا خبرې دي موږ وینو روان وخت کې چې پاکستان څه کردار دی آیا پاکستان دا کسان واقعي دي او کدي سي نو افغان حکومت تور کئی او یا جیل زندان کے ساتھ لگا سنگ دی ملا برادر او سب پورے ساتھ لے دی نور کسانی نگولی دی افغان حکومت تور نکلے شو نمونگو بھی نو در روان میاشتو کے سیدے نسے جوڑے گی
دیر امانا نا پیروز برشاہ سے ساسی
دیر امانا نا
پاکستان دا حکومت داوی چه تراغرو ڈلو دا فعالیتونو او بیا دا دوی دا مالی مرستو لاره ترلی دا خو بیا چه کم دا تراغری روستی پیخی شوی دی هاگا دا حکومت داغ داوی چه دی هاگا پشا گرزوی پوهان وایی چه پا پاکستان که دا بینکونو پسطا داغا بندیزونو پر زایخ کاری خو بیا نور لاری لکه هنده دا دی لاری لاهم تراغرو دلو تا خلاص دی دا کم پزریه چه دوی خپلی مالی مرسته چه دی هغا تلاسه کوی نور تفصیل لری اورنگزیب خان پا دی رپورت که
د پاکستان حکومت بیا بیا دا دعوی کوي د ترهګر ډلو مالی مرستې او دراوړو د پاره یې یو شمېر ګامونه پورته کړی دي خو پاکستان کې اوس هم د ترهګرۍ لوی پیښو پس د پښتنې پورته شوې دي اخر څنګه د ترهګر لوی کاروایو د پاره رقم ترلاسه کړي تیر ورځو خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې ترهګر ډلو ته رقم او دراوړو په حق لا یو غونډه هم شوې وه او د غونډې ته حکومتي چارواکو ویلي وو ترهګر ډلو ته غیر قانوني توګه د رقم ترسیل او دراوړو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړی شوی دی چې پکې سخت قانون هم شامل دی د غشن پاکستان کې بینکونو څارنه کیږي او شکمن بینک خاتې یا اکاونټس مکمل پړتال هم کیږي تیر کال هم نومبر په میاشت کې د پاکستان پارلیمان د غیر قانوني رقم ترسیل او درولو قانون کې سخت ترمیمونه منزور کړي وو او مقصد یې دا وو د ترهګر ډلو مالی مرستې د اودرول شي د غشن مرکزی یا سټیټ بینک هم ټول بینکونو او مالیاتي ادارو ته په دې حق له سخت قاعده او ضابطه جاری کړي وي خو ماهرین وایي د پاکستان حکومت ټول زور په روایتي توګه رقم ترسیل او درولو باندې راوړی دی یعنی یوازې د بینکونو د لارې رقم ترسیل باندې نظر ساتي خو دا ترهګر ډلې د بینکونو پر ځای غیر روایتي طریقو یعنی هونډې یا حوالی له ذریعې رقم ترلاسه کوي او داسې هم کیږي چې نورو هیوادونو او یا بیا پاکستان دننه یا چندې په شکل کې رقم غونډوي په دې حق لا یو قانوني ماهر نور عالم خان وایي ترهګر ډلو سره رقم وصولول ډېرې لارې دي او دوی ترهګر ډلو مالی مرستو لارې تړلو حکومتي هڅې ناکافي ګرځولې دي نور عالم خان وایي
د پیسو یو دې ته بل دې ته ترسیل چي دي کنه هغه خو چې دی چې کم پر ریکارډ وي هغه باندې خو ته چې دی قوانینو ته جوړول شي چې دا کنټرول کړی شي خو زمونږ په دې هغه کې چې دی پاکستان کې دا ترانزیکشن چې دی زیات تر چې دی په نورو طریقو سره کیږي چې هغه طریقې چې دی هغه رجسٹرډ نه دی یعنی د هغه ریکارډ وغیرہ نه وي نو هغه د وجه نه چې دی باندې دی چې دی خپل هغه کړو سٹیٹ بینک سره چې په کنسلټیشن باندې د دې قانون سازی اکړه بیا منی لانډرینګ ایکټ 13 وباسلو نو هغه خو په هغه شی باندې کیږي چې کم شی چې دی اوس په بینک کې چې دی ایکسا پیسې تا سره یا ترانزیکشن کیږي نو هغه روکتام د پاره چې دی هغه رجسٹر هغه کې تیر کول شي او چې کم دا شی وی چې د حوالو په طریقې سره یا په نورو طریقو سره کیږي الته کې چې دی شی ورکړي شي دلته کېږي شي یا دا هغه شیپ چینج چې وفاقی حکومت پدې کې کامیاب شوه نه دي چې د غلو یا د هغه خلکو چې کم چې دی فائنانشلی ترانزیکشن آیا دهشتګرځانو لپاره کوي یا بل چا لپاره کوي هغه لپاره چې دی هغه لاندې ښکړي.
تیر کال امریکې کې یو پاکستانی تن الطاف خانانی په دې تور نیول شوی وو چې غیر قانوني توګه د ترهګر ډلو مالی مرستې کولې او حواله یا هونډې کاروبار کې ککړ وو. الطاف خانانی کپنی چې نوم یې خانانی او کالیا وو نږدې شپږ کاله وړاندې پاکستان کې بند کړی شوی و. د پېښور صرافه بازار تر څنګ کراچۍ لاهور راولپنډې او دغه شن نورو لویو ښارونو کې د حواله یا هونډې کاروبار کوونکي په ښکاره دفترونه لري او رقم غیر قانوني ترسیل کوي، خو پاکستان حکومت ټول زور د بانکونو څارنې باندې ساتلې دي او غیر روایتي توګه رقم ترسیل او درولو کې تر اوسه سه حکومتي ګام نه ده ښکاره شوی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو. د پاکستان پر اولپنډي خار کې یواری بیا بینر لګیدلې وي د نامعلومه کسانو لخوا. په کې د پاکستان د پوز مشر جنرال اهل شریف څخه غوښتنه شوې و چې د کال 2013 په عمومي انتخابونو کې د برخه واخلي. په دغه حق لري ورډ خبريال پیر ولا شاه نور تفصيل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان منتخب حکومت او طاقتور فوج تر منځ راپورته شوې تناو پترس کې یو ځل بیا د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف په حق کې بینرې لګېدلې دي چې پکې د فوج د سرلخکر نه په سیاست کې د برخه اخیستلو غوښتنه شوې ده. بلخوا سیاستمداران د دغه بینرو لګېدل د ملکي آئین او جمهوري نظام په ضد سازش بلي او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند اتحادی پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وایي چې هر څوک پوهیږي چې دا بینر د چا په اشارو لګي. د پایتخت اسلام آباد سره لګېدلې پینډۍ خار په دې حواله سره هم ډېر مهمه ده چې دې خار کې د فوج مرکز جی ایچ کیو موجود دی. د خالی په ورځ د خار په لوی بازار کې ځای په ځای د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف په حق کې بینرې لګولې شوې دي چې پکې د فوج سرلخکر نه ملکي سیاست او په راتلونکي کال 2013 انتخاباتو کې د برخه اخیستلو غوښتنه شوې ده. د پاکستان شخصي ټلویزیون چینلو باندې د دغه بینرو عکسونه ښودلې کیږي چې د یو غیر معروف تنظیم مشر شیخ امجد لخوا لګولې شوې دي او دې بینرو کې د حکومت نه دا غوښتنه شوې ده چې د یو سرکاري ملازم باندې د ریټایر کېدلو نه پس ملکي سیاست کې تر دوه کالو میاده پورې بندیز قانون دې ختم کړي شي. د فوج د سرلخکر په حق کې لګېدلو بینرو کې د ملک سیاسي ګوندونو په کردار هم ټکونه شوي دي او د سیاسي پارټیانو کړو وړو ملک د اړي ګړي خورولو سبب ګرځولې شوي دي. دا بینر په یو داسې محل لګېدلې دي چې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې چاپ شوی یو رپورټ په سر د ملک طاقتور فوج او مرکزی حکومت تر منځ ښکاره تناو په لیدو کې راځي. او بله دا چې د جنرال راحیل شریف د ملازمت میاد هم د روانې میاشتې په 28مه نیټه پای ته رسي. مرکز کې واکمن مسلم لیگ، نواز ګوند، اتحاد د جماعت پښتونخوا، ملي عوامي پارټي، د فوج د سرلخکر په حق کې د بینرو لګېدل د جمهوري نظام خلاف سازش بلي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د ګوند سره تعلق لرونکي د سېنات غړي عثمان کاکړ وایي چې په دې خبره هر څوک پوهیږي چې دا بینر د چا په وینا باندې لګي.
بل نو دا هم د چیف صاحب لازم واري چورې چې د خپل د خبرې نوټس واري ورته خبرې په کار سي صفا وسي او څوک چې د انتظار سیاست کوي هغه د چا ګوره دغه ته معلوم دی ور هغه څوک را پاري څوک را پورته کوي د انشار سیاست د پانه ګوره دغه ساده خبره دا د دې نتیجه هم ولس دا راځي دا د خلکو ته څوک وایي دا بینر ولګوي هغه تاسو سره دی دا ټیک نه دی دا تاسو تر ټول غلط دی او په کار دا دی چې چا باره کې دا بینر د ګیژه اوس وایي.
د نړیوال د همبل یو غیر معروف سیاسي تنظیم مووان پاکستان د ملک په لویو خارونو کې د جنرال راحیل شریف په حق کې د سونو پښمیره کې بینر لګولې وي چې پکې د فوج د سلحکار نه د ملک واک په خپلو لاسو کې د اغستلو غوښتنه شوې وه او د دې وروستو حکومت د دغې تنظیم مشر گرفتاره کړو خو بیا عدالت دې په ضمانت خوشی کړی و. د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند هم د جنرل راحیل شریف د ملازمت میاد غځولو مخالفت کوي او د ګوند دریز دی چې راحیل شریف ته په میاد پوره کیدلو ریټایر کیدل پکار دي. د فوج تعلقات عام څنګه پخلی کوي چې جنرل راحیل شریف به د خپل ملازمت میاد په پوره کیدلو خپله څوکۍ پرېږدي او هغه د دې میاد غځولو خواهش نه لري. خو ورسره د آی اس پی آر مشر جنرل عاصم سلیم باجوه دا ویل هم ضروري ګڼي چې که په دې اړه څه پرمختګ وشو نو د هغې نه به کام خبرولی شي. بلخوا مرکزی حکومت د راحیل شریف د ملازمت میاد غځولو یا د بل یو جرنیل په دغه منصب باندې د ټاکلو په معامله د ګنګسۍ ښکار لګي او څېړونکي وایي چې د راحیل شریف د ملازمت میاد پوره کیدو کې صرف درویش ورځې پاتې دي. چې وزیر اعظم نواز شریف لا تر اوسه پورې دا فیصله نشي کولی چې راحیل شریف ملازمت میاد وغځوي او که بل یو جرنیل د فوج سرلښکر جوړ کړي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
گرانو قدرمن اردن کو تاسی دڑی ریڈیو د ٹی وی یو ساتہ خبری خبروں نے تنیخ پنے قد واشنگٹن ڈی سی نغوا گئے. دا امریکا پا میسیچوسٹ ایالت باسٹن خار کے دا آئی جی ایم پا نوم باندے یو مقابلے دستورا وشوا پا دغی کے دا دریو سو نزیاتو یونیورسٹیانو سخا طالب علمانو یا سائنس پوہانو برخوا واخستا او دا دیر خوش قسمتی خبر دا چھ زمنگا دا پیخور دا یو یونیورسٹی سیکاز نہ ہم د طالب علمانو یو ډله دغه غونډه کې برخه اخیستې ده او هغې په دغه مقابلو کې دریم لمبر اخیستې، یعنی دریم پوزیشن په کې هغې اخیستې. او بیا د خوشقسمتۍ خبره داره چې د دغې ډلې څخه یو طالب علم یو ساینس فو پښتون ځوان فیصل خان د وخت موږ سره سټوډیو کې ناست دی، د هغې سره په دغه موضوع باندې خبرې اترې کوو. ورته هرکلی کوو فیصل خان، ستړي مشئ.
ډېره مننه. تھینک یو.
ډېره مننه ستاسي. فیصل خان، دا راته وایي چې تاسو سره کله خبره تیرې کې دي، تاسو خبره کوله چې دا د سینتیټیک بایولوژي په مت کې چې کوم دی نو مقابلې وي. که زمونږ اوریدونکو ته لومړی د دغې لږ وضاحت وکړي چې سینتیټیک بایولوژي د څه؟
سینتیټیک بایولوژي د بایوټیکنالوجي یو نوی اړخ دی کوم چې نن سبا په مختلفو سیکټرز کې استعمالیږي، د میډیسن لپاره، د علاج لپاره، د لایف سټاک، د زناورو هیلتھ چې کوم دی د پارا، د اگریکلچر د پارا ایٹسیٹرا. او مین دغه ټیکنالوژي هغه د سبب باره کې ده، هغه د ډی این اے په باره کې ده. نو کوم وایو د انسان یا د یو بوټي یا د یو بیکټیریا جراثیم، هر شی چې دی نه خدای پاک په ډی این اے کې لیکل دي. نو وټ ایور فنکشن اٹ ہیز کم کارونه چې کوي یا کوي شي، مثلا د انسان واخلې نو موږ وایو د ډی این اے مور پلار نه وتر اغلی ده. نو دی د کد څنګه دی، د سترګو رنگ څنګه دی، د ویښتو رنگ څنګه دی، دا ټول پکې لیکلی شوی. نو اوس تھرو سنتھیټک بایولوجي موږ سره دا قدرت راغلی ساینسدانانو سره چې دوی ڈی این اے پړاو کې، او چې یو پیر ته پړاو کې نو بیا ته هغه ایڈیټ کوي هم شي. نو اوس پکې د کمپیوټر ساینس او د انجینیرنګ خبرې هم را ننوتې. نو بیسیکلی سنتھیټک بایولوجي کې ساینسدانان یو بیکټیریا ته یا یو بوټی ته خپلې خوښې خبره کوي شي. دی یو ایگزامپل تاسو درکم چې مثلا یو بوټی دی، هغه وږی جوړی فصل دی. نو که موږ هغې بوټی ته ووایو چې ته د هغې وږی سره سره ته پکې لږ شان وایټامین اے هم جوړوه، نو هغه بوټي به نه صرف خوراک تیاری ور سره سره به نور نیوټریئنټس هم پکې اچولی شي. یا یو بیکټیریا ده هغه چې کوم اګریکلچرل د زراعتو کوم ویسټ دی موږ چې ته ډیران وایو هغه ډیران په 100 هفتو کې نه سره جوړیږي. نو که موږ هغه بیکټیریا ته ووایو چې ته دغه لږ تیز کا او ته دا سره زر جوړه کا نو زمونږ ویسټ چې دی نو هغه زر تر زره مخې نه خوا کې دی شي. داسې څومره چې مثالونه ولې زمونږ چې یوګورټ ته ماسته دی یا څومره چې دغه دی دا ټول د بیکټیریا د لاسه کېږي دا ښه جراثیم ورته ویلی شي چې د هغې د لاسه کېږي. نو سینتیټک بایولوجي از یوزنګ د دې ټولو د بوټو او د بیکټیریا او د فنجا استعمال د انسان دغه لپاره. نو ای چې څورته مونږ وایو هغه بیا کوي.
فیصل خان ډیر معلوماتي موجوده په دې کې چې څومره خبرې کولو غواړي کې دی شي او ډیر زموږ اوریدونکو به دغه هم خوښي چې په دغه ځان خبر کی. خو زه دا غواړم چې زموږ اوریدونکو د هم پته ولګي چې ډیر ساينس پوهان یا ساينس دانان په دغه خاوره په دغه ځای کې په دغه ملک کې به موجود دي. آیا دا چې تاسو تر دې ځای راتګ وکړو دغه لار مخ کې دی ته معلوم نه و او کنه د دې چا لارښودنه نه وکړي چې تر دې ځای راشي یا دا چې دا کم مت کې تاسو خپل لګیای مطالعه کوي دغه باندې مخ کې په دغه ملک کې کار نه شوي او اوس په شروع شوي دی کې د دې پوره تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
مونږ اصل دغه چې دین او تاسو ګورئ زموږ په خاوره کې ټول انګریډینټس ټول دغه موجود دي هغه صرف یو ځای کول غواړي او یو لار ورته جوړول غواړي. نو تاسو زموږ واړه وګورئ ډیر زیات تکړه واړه دي ډیر مهنتي واړه دي. زموږ تاسو ریسورسز وګورئ هغه هم شته. زموږ پرابلمز هم بلایشي شته. پرابلمز ته مونږ اپورچونټی ویلې شو چې دین مونږ فائدہ واخلو خو مین شي دا چې لار جوړ کړی شي. نو سو د ګورنمنت فاندنګ د لاسه او کریډیټ زی ګورنمنت ته چې یو پکې پیسې واچولې کریډیټ زی سی کاست چې هغه پکې یو سو کوائټ ا فیو ملینز پکې واچولې او کریډیټ زی هغه لیب ته کوم لیب چې مونږ تیار کړو مثلا تاسو الټراشه نو تاسو ویزیټ وکړئ نو دا لیب چې دا اکشن لیب دی وچ کوم لیب نه چې زرا غلیوم اوکسفورد یونیورسټی نه. نو اټس ا ویری نایس پلیټ فارم فار سټوډنټس اوس دا غینا هر قسمه بایولوژي والا سټوډنټ فائدہ اغستی شي. نو اصل کې انګریډینټس ټول شته لکشن چینل کول غواړي لکشن لار جوړول غواړي وړوته او اوس آئنده ان شاء الله زما ډېر لوی امیدونه دي ان شاء الله نور تکړه واړه به مخې ته راشي. 2017 کې به باسٹن کې خیری نورم بهتر کارکردګي کوي.
فیصل خان درته وویل چې تاسو وکتل په دغه مقابلو کې د 300 یونیورسيټیانو نه طالب علمان ساينس پوهان راغلي وو هغه سره ستاسو ناسته پاسته وشوه لیدو کاته وشول په دغه دومره زیاتو یونیورسيټیانو کې په دومره زیاتو طالب علمانو کې ستاسو دریم پوزیشن راتلل او بیا د پیښور سره د دغه خاورې نه چې لکه په دغه خاوره باندې همیشته پاره د تشدد او یا چې کوم دغه سانتي خبرونه مخې ته راغلي چې هغه خلک خپه کړی دي سمو احساس وو دغه ځای کې
ډیر ان ایکسپیکټډ او ډیر انکریډیبل نیوز موږ د پاره موږ ډیر زیات خوشاله وو. ټول سټوډنټس چې ما سره سمره راغلي وو هغه ځان لا حیران وو چې داسې چلو شو. خو ټو بی آنیسټ ډیر زیات محنت هغه کړو تیر سلور میاشتو کې لیب نه شپې 2:30 هم تللی دي هاسټل ته شپه ورځې محنت کړی دی او بیا پریزنټیشن ډیر زیات خو ډیر ویل ریسیوډ بلاشه ادارو نه ول خلک سپیسیفیکلی زمونږ غي هال ته راغلی څنګه پریزنټیشن شو ټول واپس خور شو. دی ار ریلی لوکینګ فورورډ چې د پاکستان نه کم یو ټیم راغلی دی او دوی څه کړی دي. نو وړو ډیر ښکلی پرفارم هم کوو او ریزلټ یې بس تاسو وړاندې دی. نو ډیر ډیر د خوشحالۍ خبر او ډیر
درته چې فیصل خان په آینده کې د خپل یونیورسيټي او یا په دغه صوبه کې د دغه نورو یونیورسيټیانو که رهنمایی کول څوک غواړي او تاسو هغه سره د لاس کولو ژمنه کوي یا داسې کوم اراده لري چې هغه سره خپل منډه ترلو کوي او هغه هم په دغه مت کې دومره ترقی وکړي او دومره مخکې لاړ شي څومره چې غربي ملکونه دي یا کم نور ملکونه دي هغه مخکې په دغه مدونه کې تللی دي او لګیا دي د خپل معاشرو د خپل ټولنې د خپل خلکو خدمت کوي.
ضرور هغه تاسو بوسټن ته لاړ شئ. نو یو طرف ته د هارورډ کیمپس ټول خور دی بل طرف ته د ایم آی ټی ور سره سره نور یونیورسيټیان هم دي او سړی حیران شي ټول یو بل سره کلابریشن کې کار کوي. نو کلابریشن دا شی زمونږ دومره زده نه دی خو مونږ غواړو چې دا اوس شروع شي داسې ځکه چې مونږ په وړو وړو یونیورسيټیانو کې په لری دنیا په یو ګوټ کې یوازې یو بل سره مقابلې نه شو کوي. وی یو ځای کې دل بغواړي کلابریشنز بکول غواړي. دومره زیات ساينس دنان هم نشته نو چې سمره یو ځای کار کوو دومره به سینرجی. نو اوبویسلی وی آر آل اپ چې کلم څه قسمه کلابریشن اوس چې څنګه لاړ شو ان شاء الله اینی ټایم مونږ ډسکشن ته تیار یو. اور څوک چې دغه کوي
زمونږ په معاشره کې زمونږ په ټولنه کې عموما مور پلار خپل ماشوم نه دا تمه کوي چې هغه به یو ډاکټر جوړیږي انجینیر به جوړیږي. د ساینسدان د جوړېدو غوښتنه چرته یو پلار د خپل یا مور پلار چې کوم د خپل بچی نه ده کړې ستاسې په خیال باندې د زمنګ سیمې چې کوم ځوانان دي او یا هغه مور پلار دي چې هغه د غږ دی وخت ستاسې اوري هغې ته به څه پیغام ورکوي؟
دوه دغه دي. یو دا دی چې زمونږ پیرنټس زمونږ مور پلار چې نو هغوی دا سوچ نه کوي چې زمونږ د ماشوم چې لوی شي دی به څومره ښېګړه ورکوي معاشره له پښتنو له خپلې علاقې له دنیا له. او دویمه خبره ده هغوی امیډیټ شارټ ټرم سوچي چې دی به څه ګټي. نو دواړو دغه دپاره نیوز زما دا دی چې تاسو وګورئ 70s 80s کې د ډاکټرز او د انجینئرز لوی ریج و بار دنیا کې هم بلاشي بلا ملکونو ویزاز انټروډیوس کړي وو چې دا تکړه خلک زموږ ملکونو ته راشي او داسې اوم شو یو ایس ته وګورئ یو کې ته وګورئ ایټسیټرا. نو هغه دور اوس تیر شو خو مونږ اوسه پورې ډاکټرز او انجینئرز په دغه چکر کې روان یو. اوس خو نالج بیسډ اکانومي ده اوس خو څومره چې یو ملک ټیکنالوجي کې مخ کې څومره چې ساينس کې مخ کې دومره ګټم کوي شي دومره اکنامیکلی مضبوطی دی شي او دومره معاشرې ته پراسپریټی راځي. نو زما په خیال اوس هغه دور هم نه دی چې مونږ صرف امیډیټ دغه ته وګورو او اوس ته ساينس دور راغی باقاعده مونیټایزیبل دور چې ساينس صرف د شوق ته پاره څوک نه وي. ساينس اوس د دنیا ډیمانډ دی او ټیکنالوجي ټوله په ساينس باندې بنیاد لري. زه همیشه خپل مشرانو کشرانو دواړو ته وایم چې موبایل فونز واخلی آی فون واخلی. نو آی فون ایز اے کنزیومر مونږ ډیر په خوشحالۍ استعمالو او مونږ ډیر خوشحالي کو چې دا وګورم ما سره آی فون دی یا ما سره دغه دی. خو دې ته یو کس یو پښتون یو دغه چا سوچونه کې چې آی فون به جوړی څوک یا زه به آی فون جوړوم کله یا زما بچی به د آی فون په شان داسې شی څنګه کله جوړی چې غونډه دنیا یادی او تعریف کوي او غونډه دنیا اخلي نو معاشي طور هم ته مضبوطیږي او مخکې ځي. نو زما په خیال لږ شان مونږ اوس کنزیومر طرف نه سوچ بدلول پکار دي چې مونږ دنیا نه سورکو او 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 آی تھنک آی جیم واز ون سمال ډیمونسٹریشن یو وړک شان مثال شه د نورو وړو دپاره او د مشرانو دپاره چې وګوره سنتټک بایولوجي چې کوم ایم آی ٹی او هارورډ کې کیږي ایٹسیٹرا هغوی سره مقابله وشوه او ښه په مضبوطیا وشوه او او د وړو په لاس وشوه. دیز آر انډر 23 years old. نو امیجن کې چې زمونږ ګریجویټس په څه کوي امیجن کې زمونږ پی ایچ ډیز څه څه کوي شي مونږ له. نو آی تھنک دغه ډېر هوپفل دی خو مونږ له لږ شان لانگ ټرم سوچ کول پکار دی او لږ سوچ اپډیټ کول پکار دی.
ډېره مننه فیصل خان ستاسې کامیابی غواړو په آینده کې هم او غواړو چې دغه ځوانانو نور هم تاسې رهنمایي وکړي او دغسې مخکې لاړ شي. ډېره مننه کوم ستاسې.
تھینک یو جی ډېره مننه.
ډېره مننه خوشاله اوسې.
تاسو مونږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سارلی شئ فیسبوک VOA Diva ټویټر @VOA Diva انسټاګرام VOA Diva او په یوټیوب VOA Diva نیوز.
وایس اف امریکا جبا ریډیو ټی وی دی موږ سره ملګری اوسې یو سوم تاسو ته رپورټ وړاندې کوو په کوم کې چې د روپایي اتحاد یو کمیشن د هغوی یو پلاوی چې دی هغه د پاکستانی چارواکو سره لیده کاته کړی دی او په دغه لیده کاتو کې هغوی لخوا په پاکستان باندې زور راوړل شوی دی چې د ماشومانو د حقونو لپاره چې کوم قانونونه په پاکستان کې جوړ شوی دی هغه د عملی کړی شي او بیا د ماشومانو د مزدورۍ چې کوم مسله ده په پاکستان کې د هغې د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه هم واغستل شي. په دې حقله نور تفصیل لري احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
د یورپی یونین دغه وفد چې په پاکستان د هغه قانونونو عملی کولو غږ کړی کوم چې د ماشومانو د مشکت یا ماشومانو د حقونو په لړ کې جوړ کړی شوی دی. یورپی یونین چې پاکستان ته د خپل ځنې پیداواري سیزونو اروپایي هیوادونو ته د تجارت لپاره د رسولو رعایتي لار ورکړې، خو دغه وفد څرګنده کړي پاکستان دې په سختۍ سره هغه قانونونه عملي کړي کوم چې ماشومان د مشکت څخه محفوظه او د تعلیم موقع ورته ورکولی شي. د ماشومانو د حقونو د پاره کارکوونکي سازمانونه وایي پاکستان یو داسې هیواد دی چېرته چې ریاست لخوا قانونونه او ادارې خو موجود دي، ولې په دغه ډول جوړ قانون عملي کولو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. هم د دې وجې په 2013 د نړیوالې ادارې ILO راپور څرګندوي پاکستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد دی چېرته چې د مشکت یا کارکوونکي ماشومانو شمیره تر ټولو زیاته ده. پاکستان چې خپلې په دې اړه قامي سروې په 1990 کې ترسره کړي، خو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي عمران ټکر وایي په دغه سروې کې قبایلي سیمې او هغه کاروباري ځایونه چې د حکومت سره رجسټر شوي نه وو دغه نه وو شامل کړی شوي. نوموړي زیاته کړه د 13 آئینی بدلون 15A ماده تعلیم د هر ماشوم بنیادی حق او د صوبایي حکومت ذمہواري ګرځولې، خو خیبر پښتونخوا چېرته چې د ماشومانو مشکات تر ټولو سیوا دی په دغه صوبه کې کوم قانون سازي تر دې دمه نه ده شوی.
خبره دا ده چې لګمون سره صحیح اعداد او شمار خو سره شته نه، شمېره نشته دی چې اگزیکټ سره ډیټا ده، خو بیا هم لکه یونیسف یا مختلف ادارې چې دې تجاوز کړی د 1 کروڑ نه زیات، او دا عمل چې دی زموږ دا نو یو خو که دې ته وګورې دا اټمي طاقت دی، بس په موږ په یوویشتمه صدۍ کې وو، او بیا زموږ په سراؤنډ کې په ډیولپ کنټریز کې چې موږ دا کمپیریزن ایون موږ د بنګله دېش سره وکړو، نیپال سره وکړو، سریلانکا سره وکړو، نو حالات ډېر زیات د چایلډ لیبر په حواله باندې تسلی بخش نه دي. خو تعلیم یو واحد هتیار دی چې هغه چایلډ لیبر چې دی ختمول شي که فرض کړه دا فری اینډ کمپلسری شي.
د 1990 قامي سروې تر مخه چې 3.5 لک ماشومان مشکت کوونکي دي چې په دغو کې 1.5 لک یوازې په خیبر پښتونخوا کې ښودل شوي وو. د ماشومانو د حفاظت لپاره کارکوونکي سازمانونو تازه راپورونه وایي چې د 10 کلونو تیرېدو وروسته دغه شمیره نوره هم اوچته شوې، او د پښتنو په سیمه د ناقلارۍ له وجې دغه شمیره د برغې څخه هم زیاته شوې. په پاکستان کې چې ماشومانو د حقونو لپاره د ماشومانو د حفاظت د انصاف او قانون د بشري حقوقو د سماجی خېګړې د تعلیم بیت المال او زکات او اوشر په نامه یو شمیر حکومتي ادارې کار کوي، د چا چې دغه بنیادی ذمہواری ده چې ماشومانو حفاظت مالی مرسته او تعلیم ورته ورکړي. د دې سره سره د 1915 او د 1996 او 2010 کې جوړ شوی قانونونه هم موجود دي، خو د مدني ټولنې فعال غړي سند وړوای ریاست او د ریاست د غیداری خپل اساسي ذمہوارو لوریتا کوم پام نه دی ور کړی.
زمونږ المیا دا ده چې زمونږ فوکس چې کوم دی زمونږ د ریاست هغه په نورو داسې مسلو کې دي چې هغه دا د هومن رائټس هغه د مشمن دي چې هغه خزو دي ایون که هغه د سرو دي هغه ته ډیر زیات پاتې شوی دي. ز خپل ریاست خپل انیشیټیو خو بالکل د نش پر برابر دي. الته مصیبت زمونږ دا دی چې دلته که سو کرام شي نو څنګه زمونږ په یو داسې خطرناک لوبه کې ځان نه بسلې دي، او په دغه ټکی یو مداسې ماحول مونږ جوړ کړی دی چې مونږ غواړو زړی ته د شک په نظر باندې ګورو. دا نړیواله سیف دی چیلډرن او سیف دی چیلډرن خالي زمونږ په سبب باندې کړی دی، نور په ټول ځینو کې هغه اوس نو او د دینه له مونږ نور داسې د چایلډ پروټیکشن د پرا یا نور هغه د پرنه ته کار کول ډیر زیات ګران
دي. د ماشومانو د مشکت په اړه بیا لبیل غیر سرکاري شمیرې وای اوس په پاکستان کې مجموعي توګه 1.5 کروڑ زیات د 15 کلونو تر 3 کلونو ماشومان مشکت تر سره کوي. په دغه مشکت کې د کورونو د ننه کار په دکانونو او هوټلو کې په کارخانو او بټو کې د مشکت بیا لبیل قسمونه شامل دي. ځنې راپورونه وایي په خاریو کې د ماشومانو د مشکت شمیره تر ټولو سیوا ده، او د قالین سازۍ یا کورونو د ننه زیاته شمیره د کم عمره جنکو ده. ماهران وایي د ماشومانو څخه د مشکت کولو یو لوی وجه دغه ماشومانو ته کمه معاوضه او یا خوراک او جامو په بدل کار اغستل دي، کوم چې د لوی عمر مزدورانو په مقابله کې ډیر ویډیا غنل شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا چې ریډیو او ټی وی دې موږ سره ملګري اوسئ. او اوس هم په خبرونه کې وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې نګورو چې وتلي ورځپاڼو نه ستاسو لپاره څه مواد خوښ کړی دی زموږ همکار مختار خلیل.
پر روانه نه به امریکا کې د نوي صدر د غوړه کولو د پاره په ګرد امریکا کې امریکایان ووټونه اچي. د صدارتي انتخابونو د دوه امیدوارانو د ریپبلیکن پارټۍ د ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک پارټۍ د میرمن هیلری کلینټن د زبردست انتخابي مهم رستو تجزیانګارانو سورج وړاندې د هیلری کلینټن تلا درنه اعلان کړی و. خو د تیرو دوه درې ورځو راسي ډونلډ ټرمپ هم اوس د خبرونو مطابق د ډیموکراتیک پارټۍ په سترو چارواکو وارخطایي راوستې ده. نن د امریکې مشهوري آنلاین ورځپاڼې او مجلې فارن پالیسی د امریکې په صدارتي انتخابونو یو لوی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته د کال 2014 د صدارتي انتخابونو وروسته به آیا د امریکې نیکنامي په ځای پاتې شي. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې په تیر جون کې واشنگټن کې د سیړنې د پیو نومي مشهور مرکز د سروې مطابق د سویډن، جرمني، فرانس، برتانیې، جاپان او د آسترالیا د 80% خلکو په خاغلی ټرمپ دا اعتماد نشته چې دی به خارجي معاملې په ښه شان سره اوچلولی شي. د دغو ملکونو د خلکو شکونه څه د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې ډونلډ ټرمپ د وړاندې نه د خپلو حرکتونو او د بیانونو تر مخې خپل ځان د یو داسې بدرنګ امریکني په شکل کې دنیا ته ښکارا کړی دی چې د خارجه پالیسۍ ورته ډیر علم نشته او په خپل ناپوهۍ باندې هم څه کار نشته. البته د امریکې ځینې داسې غلیمان شته چې د ډونلډ ټرمپ په ماتې خوړو به ډیر غمجن کیږي. په دې غلیمانو کې په اول نمبر دولت اسلامیه دی، په دویم نمبر ورپسې د روس صدر پیوټن او په دریم نمبر د چین مشر ژی جن پینګ دی. د دې درو کسانو نه علاوه به باقی دنیا د ډونلډ ټرمپ په بایلات یقینا چې سړه سا واخلي او شکر به وکړي چې د یو لوی غم نه بچ شول. خو فارن پالیسی لیکي چې د قلارې د سا اخیستو دا حالت به یقینا چې د ډیر کم وخت د پاره وي، ځکه چې د ډونلډ ټرمپ صدارتي امیدواری او د امریکني سیاست فراخه حالت د امریکې نه بهر د امریکې لمن ډیره داغداره کړې ده. فارن پالیسی لیکي چې د فرانس لیبریشن نومي اخبار ډونلډ ټرمپ د امریکې د خپسي په نوم یاد کړی دی. فارن پالیسی لیکي چې یوازې ټرمپ نه بلکې د کال 2014 کل هم صدارتي انتخابونه د امریکې د جمهوریت یو ډیر بدرنګ اشتهار ثابت شوی دی، ځکه چې د کال 2014 انتخابي مهم کې خوازه شو چې یو لوی شمیر امریکایان د خارجه پالیسۍ په میدان کې د خپلو سیاسي مشرانو اپوټه سوچ لري. د مثال په توګه د ټرمپ نږدې سیاسي مرستیالان برنی سینډر، ګیری جانسن، ټیټ کروز او جل سټین د امریکې د تیرو 25 کالو راسي د اختیار کړي خارجه پالیسۍ او په نورو ملکونو کې د امریکې د ګوتو وهلو د پالیسۍ مرستې کولو ته تیار نه دي. پروانه هفته کې د شوی یو سروې نه معلومه شوې ده چې د 44% امریکایانو رایه ده چې د امریکې خارجه پالیسۍ د کال 2001 نه پس امریکا نوره زیاته محفوظه کړې ده، او 25% امریکایان په دنیا کې د امریکې د فراخه فوزي کردار په حق کې دي. بلکم یو سیس چې خبره خرابه کړې ده هغه د مسلمانانو، د مکسیکو د خلکو او د امریکې د اتحادیانو خلاف د ډونلډ ټرمپ د نفرت او د فرق خیالات دي چې ډیر امریکایان یې په حق کې دي. فارن پالیسی لیکي چې امریکا خو د جمهوریت د سرپنچ ملک په حیث دنیا کې هر ملک ته د جمهوری اقدارو په نوم خپل خیالات او خپل پالیسۍ نه نوستل غواړي، خو که د ټرمپ غوندې سیاستدانان د مسلمانانو، د مکسیکو د خلکو او د امریکې د اتحادي ملکونو مخالفت کوي، نو بیا به امریکا په نورو ملکونو خپله پالیسی او جمهوریت څنګه ومني.
امریکایان خپل صدر څنګه ټاکي، د دغې لپاره د ټاکنې کومه پروسه کیږي او د کومو مرحلو نه دغه پروسه تیریږي، زمونږ همکاري سمیر نه احسن وخت په وخت تاسو لپاره د راپورونو یو سلسله شروع کړې ده او په دغه کې نن شپږم ټوک دی. نو راځئ چې دغې ته غوږ شو او وی ګورو. هم
پا په قومي کنونشنو کې سیاسي پارټیانې د خپلو هغه حتمی امیدوارانو نمونه اعلانوي چې څوک به په اخیری صدارتي انتخاباتو کې یو بل ته مخامخ کیږي او مقابله وکړي. خو دغه امیدواران څنګه ټاکل کیږي او په قومي کنونشنو کې څه څه کیږي، دغه ټول تفصیل به نن تاسو ګورئ. د هرې سیاسي پارټۍ د کنونشن یا د انتخابي غونډې مقصد دای چې په رسمي توګه د خپل امیدوار نامزدګي اعلان کړي. سیاسي پارټیانې د خپل امیدوار نامزدګي سرنګ کوي. هر پارټي په هر ریاست کې انتخابات کوي چې دا رنګ کنونشن د پاره خپل استازي منتخب کړي. د نامزدګي ګټلو د پاره امیدوار د اکثریتي استازو حمایت یا ووټونه ترلاسه کوي. د پارټۍ په نېشنل یا قومي کنونشن کې استازي یا ډیلیګیټس د خپل خپل ریاست نمائندګي کوي. په کنونشن کې د هرې پارټۍ لخوا صدارت دپاره د امیدوار د نامزدګي حتمی انتخاب وشي او بیا دغه نامزد امیدوار د نومبر په میاشت کې د مخالفې پارټۍ صدارتي امیدوار سره مقابله کوي. د امریکا په انتخاباتو کې الیکټرل کالج هم ډیر مهمه کردار لوبوي. خو دغه الیکټرل کالج سدي په دې کې الیکټرز څنګه ټاکل کیږي او څوکي، دغه تفصیل په بل برخه کې.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم خبرونه تا وګي اوس هم څنګه چې په امریکا کې د انتخاباتو خبرې کیږي، نو الیکشن ناسور وزیر باندې هم د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او بیا د ریپابلیکن ګوند کاندید ډونالد ترامپ لخوا په مختلفه مهمو ریاستونو کې خپل سیاسي کمپین چې دی هغه باندې بوتللو هڅې روانې دي او په دغه کې رای ورکوونکو د خوخي کاندید جوړول لپاره هم دوی ستري ویناګانی کوي. نو په دې حق له د وایس اف امریکا خبريال جف سویکرد رپورت چي هغه محمد عالمگیر تاسو وړاندې کوي.
د امریکا صدارتي ټاکنو کې د داسې ووټرانو شمیره کمه ده کوم چې لا چاله د ووټ ورکولو فیصله نه وکړي. ریپابلیکن او ډیموکرات کمپاینونه دا مهال هڅه کوي چې خلک اوس ووټ واچوي. میٹ گمون د ڈبلیو پی اے تحقیقی ادارے سره واشنگٹن سرخار کې د کمپاینونو په حکمت عملی کارپوه دی.
Really what you're looking at is a lot of folks who are on the fence or maybe have already made up their mind.
دا وخت خبره د هغه کسانو دا کوم چې یو کاندید باندې کانی وی خو واضح نه راځي دغه کسان ووټ اچوي او کنه. د امریکا میریلند ایالت ان اروندل کاونټي پاسادینا سیمه کې ریپابلیکن رضاکار عام کسان ووټ اچول لرو باسي. د کاونټي معاون فیت لندن تاکنو سره تړلې مواد په ګوتلو کې اچولې او په نور مشرانو کې تقسیموي. دا وای د ټاکنو کې ریپابلیکن دریز نه ولس خبرول ډیر ضروری دی.
یوزوالی وین
په عام ډول خلک چې ووټ اچول لذي نو ډیر شفي سده پکې داسې ووټران هم وی چې مخامخ د چادوی سره هرکلی یا سلام دعا کول باندې هم دی خپل نظر بدل کی. د سوشل میډیا منستراتلو سره اوس د پخوا په شان ووټرانو پسې پیغامونه د ټلیفون د لارې کم لیګل کیږي. جیری کیو په میریلند منګمری کاونټي کې ریپابلیکن پارټۍ لکار کوي. وای په فون تاسو زرګاو کسانو ته ځان رسولی شی ولې په فیسبوک په میلیونه کسانو ته.
This provides us an opportunity to energize our people.
په دې ذریعہ مونږ ډیر خلک دې ته تیارول شو چې ووټ واچوي. دا طریقہ کار هم کوي. په میریلند ایالت کې د ووټونو دروازې وړاندې ووټ اچول نظام موجودګی لکبل سخ کال د تیر الیکشن په پرتلا 25% ډیر خلکو خپل ووټ اچولې. د ورجینیا ډیموکرات پارټۍ چارواکي د هغه کسانو نوم لیکنه کوي کوم بچي ووټ اچون کې کسانو ته هرکلی کوي. د الیکشن په اخري ورځو کې ډیموکراټانو حکمت عملی بدله ده. فون او سوشل میډیا مهمه ده خو ډیموکراټان هڅه کوي چې کور په کور وګرځي. د امریکا د کانګرس ډیموکرات غړي ډونالد بایرز د آرلینګټن کاونټي نه بیا انتخاب ته ولاړ دی.
Arlington will also do a good job all day Tuesday looking at who hasn't come.
د ووټونو پر ورځ به د آرلینګټن کارکردګي خوي را روانه نه ه به د ووټونو اخیری ورځ وي او د ماخام اوو بجو پورې به ووټونه اچول کیږي. تر هغې به مونږ کور په کور ګرځو او د هر رجسټرډ ووټر ووټ اچول به یقیني کوو. د اندازو تر مخه د تیر وار صدارتي انتخاباتو په نسبت سخت کال ډیرو کسانو په ړومبي پړاو کې خپل بوټونه اچولي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخیستل کې صرف 400 نه ده.
هغه خبر پربو چې تاسو مهم بولئ.
ټویټر @VOA Diva, فیسبوک VOA Diva.
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی په جمرود تحصیل کې هغه پاکستانی وګړي چې افغانستان ته د مزدورۍ لپاره ځي او د دې په افغانستان کې بیا سم مشکلات لري او بیا په پوله دا وړېدو راوړېدو په وخت باندې د پاکستان له اړخه چې کم امنیتي عسکر دي یا دغلته کې کم خاصدار ولاړ وي یا کم نور کسان چې د هغې دغلته کې خپلې ذمهواري وي هغې لخوا دې څومره زورول کېږي. نو راځئ چې په دغې باندې د ابراهیم شینواري صاحب دغه مزدورانو سره ناسته ده او هغې سره خبرې اترې کړې دي چې دغه واورو.
ګران اردوونکو زه دا مهال د خیبر جلسۍ جمرو تحصیل په لوی سړک په غاړه باندې د هغه پاکستاني مزدورکارانو سره ناست یم څوک چې په افغانستان کې د خښتو په بټیو کارونه کوي. دا مزدورکاران چې دوی په ګرمیانو په موسم کې په افغانستان کې ژمی کې دوی واپس راځي خو دوی دغه تګ راتګ څنګه کوي؟ آیا دوی ته څه مشکل شته که نشته؟ او ولې دوی افغانستان له ځي؟ ولې دغه خپلې دا کارونه په پاکستان کې نه کوي؟ دوی بعضې ملګري دلته ناست دي، زیارت ګل ما سره ناست دی. زیارت ګل که دره چې دا څه نظام دی ستاسو والا افغانستان تګ راتګ کله ځئ کله راځئ او بیا آیا دلته څه کارونه نشته؟
کارونه هلته ستا مزدوریان هلته ډېرې کمی دي. هلته مونږ دي مزدوریان خو زمونږ کله زور ازو کانون هلته هغه حکومت هم تنګوي پیسې رانه په دې مالو په دې خپلو مالو باندې اخلي. چې دلته راوړو نو داسې سیاست هم ګټلي هلته رانه دوی ټولې په دې مالو باندې واخلي. هلته عمران په لار کې اخلي، دلته عمران په لارو کې اخلي.
علم خان را سره موجود. علم خان ستاسو سره تقریبا زه ګورم چې تر 15 کسو ډله ده چې دا دي څوک د کوم علاقو اوسیدونکي دي؟
دا دي تر سدیم شته، مردانم شته، پیخورم شته، دی علاقو دي.
نو علم خان تاسو ویلي چې مونږ په ګرمیانو کې افغانستان ته ځو، یخنیانو کې واپس راځو، دلته داسې د معاش ذریعه نشته چې دلته تاسو کار وکړئ؟
ګرمۍ ذریعه نشته، نور کارونه ښه ډېر دي خو د ګرمۍ ذریعه دلته نشته. دلته خدا سي کار چې درې ورځې کار کوي بیا به ډاکټر نه ځي، 500 روپۍ به ډراپ کوي. هم مسلمانان دي
خپله د نږدې وختونو کې پاکستان حکومت د تورخم په پوله باندې تګ راتګ د لپاره اسناد ضروري ګرځولي دي. نو تاسو چې ځای راځئ تاسو سره اسناد شته؟ نشته.
شته کارونه شته، پاکستاني کارونه دي، زه پاکستاني یم. په خبرو یو
هلته تاسو سره د افغانستان د حکومت د افغانستان د خلکو د عسکرو وضع څنګه ده؟
خلک یې قسم دي عسکر لږ پذابول کوي خو بس هغه هم دغه بانه ونیسي چې دلته مونږ پېښور چې مونږ پولیس پاتې بي نو بس هغه بدل ده.
د افغانانو مونږ سره مغه مرسته لکه څنګه چې دلته ناسته پاسته ده، منډه تړله مړه ژوندی مغه تګ را تګ ده. مونږ ته یو خوانم سختي ستا نه، مطلب چا تکلیف ستا نه، د حکومت دی خوانه.
علم خان په معاش کې په څومره چې د ورځې یا د میاشتې یا د هفتې پیسې چې تاسو ګټئ څومره فرق دی پاکستان افغانستان؟
شته فرق، شته، نیم په نیمه فرق ده. چې دلته زر ګټو هلته دوه زره ګټو.
بیا په ژمي کې څه ګزارئ؟
ژمي کې دلته بیا بټو کې کار کوو.
تاسو یې په کوم ځای کوم ځای کار کوئ؟
کابل د سوچ کې کار کوو، د سوچ ولسوالۍ ته هلته کار کوو.
او د دې نه علاوه د افغانستان په نورو برخو کې پاکستانیان شته؟
ډېر دي خو بس موږ نورو برخو کې نه ګرځو، دغه ځای ته ځو، بس نه خپل کار کوو بیا راځو بس.
او تاسو واستوګنه اوسېدل ټول یو ځای؟
نه، درې څلور کې ډلې دي، دا بیل بیل اوسېږي، شپږ شپږ لس لس دغه شان دي.
اوس چې تاسو په تورخم باندې راکېوتئ نو څه مشکل خو نه؟
مشکل دغه چې په غر رالو بس خاصدار کم دي کې نو پیسې راکوه.
تاسو خوتان سره اسناد لرئ؟ نو بیا
اسناد لرئ؟ بس اسونو اسونو اسناد نشته، راکه دي پرمټ نشته، لکه موږ مزدوري لته دي، دارې دي پرمټ ته دغه وګوره کړې دي سره نه خیر سوداګری یو. نو بس بیا والا پیسې خبر نشته، تجارت دي پاره راول خو موږ مزدور کار یو، دلته نو بوتلی دی بیا واپس مرا واستل.
زیارت ګل ژمې راغې وړي کې بیا سره تابعاشت چې بیا بځي؟
او ان شاء الله بالکل مستور ته تابع. زه په خپل د افغانستان یم، زمل ته وسیګم، دال کار سره مل ته مانا صفه سره ژوند مل ته کومه جمع اور هلته ژوند کوم او زم هلته ژوند کوم.
نه نه، چې ته د افغانستان به هلته څنګه راغلی واپس؟
اسلام د خپل مال سره رالم، پر رشپت رالم او رشپت خو دلته چل کی خوړل کیږي، اول ته خوړل کیږي.
دا وانان چې وباس یو دغه سره اسناد شته بس گزاره کوي.
زه به دا گزاره کوم چې کله کوتا کړم، روان بس زمبا خپل خرګاړي کې به کوجو بار بار کوم زمبا.
علم خان دا تاسو سره کوم د کوم ګورو ډیر ځوانان لکان دی کنه نو دغه دلته نور روزګار وسیله نشته
یاره بس دلته د بټو کار نه کول هلته مې کوي نو بس هلته لکه ګرمۍ نه بچي لکه مزدوري سمه ده
خبره موږ نه باد موږ د بری پولیس
دا خبره ده نو
د ساوث کې نه ده 15 لک نه زیات پاکستانی لګي دي 15 لک او زیات پاکستانی دي کوم مصری دا کا خشمال دا کوم خرکار دا کوم منشي دا تان تر ټګدارانو پورې پکې نو موږ بس ته 1200 بټي دي په دې اره بټي کې د 200 کسان نور حساب ورپسې کاوه
تاسو دواړو د ډیور رادیو سره د خبرو کورو ډېر ډېر مهرباني جی ابراهيم شنواري وایس اف امریکا ډیور رادیو جمرود خیبر ایجنسی
سټوډیوز نن زموږ خبرونه لا هم دوام لري سم ملګری اوسې یو سم د پاکستان قبایلی سیمې سویلي وزیرستان وانه سیمه کې رستم بازار یو لوی کاروباري مرکز چې د هغه د 15 ورځې د تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوې دي دغه مارکیټ د هغه وروسته بند کړی شو چې څو ورځې باندې یو پوځي خانوای باندې بریدو شو او پکې یو پوځي مړ شو نور تفصیل لري عدنان بیچنی په دې رپورت کې
د جنوبی وزیرستان مرکز وانکشه 15 ورځې وروسته بیا مارکیټونه او بازارونه بیرته پرانستل کړي شوی دا تر هغه وروسته تړل شوی و چې 15 ورځې وړاندې په وانه رستم بازار کې یو چاودنه شوی و او په نتیجه کې یو پوځي افسر مړ او شپږ نور راجلې شوی و 13 ورځې راپورټونه راغلي و چې پوځي سرتیرو په رستم بازار کې میرزلم نومي مارکیټ چې په سلو نظر دکانونو مشتمل و له باردي توکو سره الوسه فلای پوځي سرچینو ټی رادیو ته ویلي و په یاد مارکیټ کې د وسلې ذخیره موجود وي خو د مارکیټ مالک علي وزیر دغه خبره ردوی او ویلی وو دغه پیښه د ښکارا پلټنه وسی پولیټیکل انتظامی ویلی وو فوزی سرواکو دغه ګام د کبایری سیمو د اف سی آر قانون سره سم برابر د الهکایي ځمداري په اساس پورته کړی په جنوبی وزیرستان کې تندروی دغه پیښه په داسې حال را مخه ته سوی چې په کبایری سیمه کې د فوزی عملیات تر سره کېدو وروسته حکومتي سرواکي د وسلوال د نتورک تبا کول دا فلری او د عملیات تر سره کېدو وروسته په الهک کې د خلکو د اسنتیو لپاره ترکه ادابې هم لري خو د جنوبی وزیرستان واړه سیمه او آزاد خبري نورالی وزیر وای په جنوبی وزیرستان وانک شو سم ژوند د بندوبستی سیمو خلکو څخه نږدې 500 کلو وروسته پاتې شوی دا
اوسم په وانک داسې ژوند کوو لکه مونږه چې ډېر کله چروش کړه مخه چې کوم پاکستان خلکو کولو نو مونږ په هغه رقم ژوند اوس په وانک کوي مونږه تا په پاکستان په نورو علاقې کې خلکاري خان کې په خاور کې اسلام آباد کې په داسې نظر ګوري چې دا خو د غره خلک راغلي دي هیڅ نه خبره خلک راغلي دي نو مونږه ډېر لیمټ او ډېر محدود ژوند تراو مونږه ډېر په تیار کې اوسېګو
د جنوبی وزیرستان مې چرنه با اوسې تن کې مساوسر ډیو رادیو او ټي وي ته حال ترول په وخت او ویل چې ژوند خوښ دي خو په جنوبی وزیرستان په وانکشه بشر وژنې د انډستری شکل اختیار کړی زیاته کړه چې لوجې اقتصادي وضعیت هم لاندې را ورسېدل او په تعلیمي معیار هم سخت بد اغیزې کړی دي
جنوبی وزیرستان کې نه روډ شته نه بجلی شته نه هسپتال شته نه سکولین شته دا غشنې چې مشته کوم جوړ کړی وي هغه واپس د ډېر خړان کړل وس چکین زین څومره باشتي په کې له فوج وخت راي دی عمل شو له وخت راي دی سہولت خو پرېږ د ژوندۍ چې کوم مختری ته څه شي ضرورت څه دي از ضرورت ته میژنه دی پیره خو بس هغه کبایل دي چې د یو په وینه باندې بیا د فارنا څه اډ یسو کتب هغه دی د وخلی او مطلب میشته چې کوم د څه فسیلیټیشن نرس کوي خورې چې خلیم په خپل هم ځکه باندې پرېږدي همیشه کې مخپل خوره د پاکې مشته وخت راي پرېږدي چې همیش څومره هم که بیکورد وخت رایم دی که څه قسم هم دی چې خالي خو هغه ټینشن خو نه ویره تا
د جنوبی وزیرستان په وانه بازار کې یو دکاندار کرم وزیر او ویل نن په بازار کې لږ ډېره د خلکو ګڼه ګوڼه او مارکیټونو او بازارونو پرانستل کېږي شوی دي خو زیاته کړه تر شي 15 ورځې راسي د کړکېجنو حالات په وجه د کروڑو روپۍ له تاوان سره مخامخ شوی
کاروبار دلته بالکل ختم شوی دی بهر گئی چې وځي کلا کرفیو وی کلا بازور بند شوی وی کلا په وجر وتلای وی نو دغه وجه نه خالد زیات متاثر شوی دی
د پاکستان بلوچستان صوبې په بولان ضلع کې په مچ سیمه کې د اف سی اس کارو لخوا په شو عملیاتو کې درې ترخګر د وجنو داوه شوې ده په دغه حق لدې ورډې خبريال عبدالحمید سمسور نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي
د بلوچستان د ملیشه قوا ویانوی چې دغه پیښه د ضلع بولان په سیمه کې رامنځته سوله چې یپسی او استخباراتي ادارو د پټو شبکو د معلومات پر بنسټ باندې و مچ ته نږدې د مشکاب په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترس کې وسلوالو پر دوی باندې ډزې وکړلې چې درې وسلوال کسان ووژل سو چې د دوی له قبضې څخه درې مشینګنه څلور لاسیز بمونه او چاودېدونکي مواد هم ځین ترلاسه کړي دي ویانې دا وکړله چې دوی د لغوه سوي وسلوال سازمان سره اړه لري چې دوی په دې نږدو کې د اورګاډي په بریدونو کې لاس درلودی خو آزادو سرچینو بیا د دې خبرې پخلی نه دی کړی د اکتوبر تیره میاشت د بلوچستان لپاره خونړۍ میاشت وله د پولیسو د ټریننګ په شمول یو شمېر پیښې رامنځته سولې له دغو پیښو وروسته د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لورې دغه ډول خبرونه مخې ته راځي چې یو شمېر وسلوال په مقابله کې وژل کېږي په دې ترس کې په کوټه کې نن و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچو د بشري حقوقو د سازمان مشري بيبي ګولي بلوچ تور ولګوي چې اوس د بيدرکسو خلګو یې پایار په تانو کې نه ثبت کړل کېږي
اس اکتوبر کے مہینے میں بلوچستان سے 216 افراد اغوا کیے گئے
بی بی گولی بلوچی ویل سی دا اکتوبر پمیاس کی لبلوچستان زخا 214 کسان بی درکسوی دی پا دوی کی سل را خوش کری دی نور تر اوس محال پوری بی درک دی
فورسز لوگوں کو نہ صرف بغیر مقدمات کے لاپتہ کر دیتے ہیں بلکہ مغوین کو حراست میں قتل کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے میں بھی براہ راست ملوث ہیں
امنیت خوندی ساتون کی نه یوازې خلق له مقدمو پرته بې درکه کوي بلکې وې وژنی بیا یې خراب سوی مړی را غورځوي
اکتوبر کې مہینے میں 17 مسخ شدہ لاش سمیت 51 افراد قتل کر دیے گئے
د اکتوبر په میاشت کې د ولس خراب سوو مړو په شمول باندې یو 50 کسان وژل سوي دي په خراب سوو مړو کې د یوې ښځې مړی شامل دي بی بی ګولی بلوچی دا وکړله چې دا هغه کسانو چې له وړاندې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو په ولکه کې وو چې د اکتوبر په میاشت کې په ډیره بوکټي کې د دوو ورونو محمود او ګوسو بوکټي مړي هم ترلاسه سول دوی د اکتوبر پر 13 باندې له خپلې علاقې څخه بې درکه کړي وو بی بی ګولی بلوچ تور ولګوي چې څلیرس کسان دا د پیوژنو په شمول په یو شمېر پیښو کې وژلي هم دي د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوار الحق کاکړ بیا دغه تورونه رد کړل د وویل چې دلته پر امنیت خوندي ساتونکو پر پولیسو او پر حکومتي ودانۍ باندې بریدونه ترسره کوي په بلوچستان کې له تیرو لسو کلو څخه امنیتي وضع خرابه ده بلوچ ملت پاله ادا کوي چې د دوی په زرګونو کسان بې درک دي خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د بارنۍ هیوادو استخباراتي ادارې دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابوي چې دوی وسلوالو ته نه یوازې تربیه او وسله ورکوي بلکې له دوی سره مالی مرستې هم کوي دوی په دې ترس کې تر ټولو لومړی د هند او د افغانستان نمونه اخلي خو نوې ډیلی او کابل بیا دغه ډول تورونه ردوي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیور ریډیو ټلویزیون کوټا
موسمیات ماهران وای که په خبر پختونخوا کې راتلونکو دو میاشتو کې باران اونه شو نو دغلته کې دغه صبح خوشحالی او یاد بیماری سره هم مخ کېدی شي په دغه باندې نور تفصیل د ډیورډ خبریال ریاض حسین باندې کوي
په خیبر پختونخوا کې د موسم ماهرین یې سرګندوی چې که په راتلونکو دو میاشتو کې بارانونه اونه شول نو د ملک د نورو برخو په شان خیبر پختونخوا به هم خشکسالی سره مخ شي چې نیغ په نیغه اثرات کې د زراعتو په پیداوار باندې پریوزي او د طب د ماهرینو وینا ده چې د سوکړې په وجه باندې په هسپتالونو کې د مری سینې او ساده ناروغو په مریضانو کې هم اضافه مخې ته راځي په دې حقله په مردان ضلع کې د تحصیل هیډکوارټر هسپتال مشر ډاکټر عبدالوهاب ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د بارانونو د نشوالي په وجه باندې په چار پیچل کې خچن والی راغلی دی
په وجه دا چلته کې دومره زیات پولوشن دی چې زمنګ انوایرنمنت چې د کوم ابو هوا دا هغه انتهایی خراب شوی دا زړه مریضانو هغه خو په ډیر په تکلیف کې دي بلکې زمنګ سره په کیژوالټی کې تقریبا پرون نو نه کې صدا سره غلی وو د بډاګانو بډاګانو چې هغه تا سالنده وو هغه بیا موږ په انکوبیټر باندې واچول او ماشومان خاص کر دي نه سفر شوی دي کم خلک چې روزګار خلک دي یا کم بازارول دي یا څه دي نو ټول سور تروت یې مری چې خرابې دي چې مری او ترګي او سینا په دې وختونو کې دا اوس چې کومه سوکړه ده دغه په وجه باندې مخاص کر ماشومان خو ټول د سینې ناروغ سره مخ دي
سیړنی وایي چې په پاکستان کې او یا پیسه د خلک د زراعت سره تړلې دي او زیاتره ځمکه په باراني اوبو باندې فصلونه پیدا کوي ماهرین وایي چې د نومبر په اخر کې
خبری خبرونه وخت سر ته رسیږي. زایما موږ سره اوسې د ډیوا ریډیو خبرونه لا هم دوام لري. راتلونکي پروګرام چې دی هغه دی های فایو او ټیکنیکل اړخته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره همکاري کوله پروډوسر محمد عالمگیر، موږ سره انجینیر زو جان او جو د هغوی نه مننه کوم. موږ سره ملګری اوسې وګمه جالوان سره د خپل ملګری اشفاق مومند اخلوص تاسو نه اجازه د لا پامان.